السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بارونو شورا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیز غونډه کې د ولسمشر کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان له خاورې د حملو مسأله راپورته کړې ده. د غراز د کابل د خونې روزنې پونتون سلګونو محصلانو د دویم ورځ لپاره د سولې یزي مظاهرې لاره ده او برهان الدین رباني په نوم د دې پونتون له نوموونو سره مخالفت او خوده. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور د حکومت پر ضد تبلیغاتو د خپرولو په جرم نن د شپږ میاشتو لپاره زندانی شو. د مصر ولسمشر له امریکا غوښتي چې له عربي نړۍ سره په خپل چلند کې بدلون راولي، خو په سر کې له صفی الله ستانکزي څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی د آسیا زړه هیوادونو یو غونډه سبا د افغانستان په مشرۍ په نیویارک کې پیلېږي. د کونړ په مروري کې ناټو هوایي بمباري کړي چې دوه تنه پکې وژل شوي، او د کابل د خونې او روزنې د پوهنتون د نوم په سر رامنځته شوی سوله ایز لاریون نن دویمې ورځې ته ورسېد. اوس هم پوره خبرونه اورئ. تمه ده سبا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د آسیا زړه هیوادونو لوړ پوړیو استازو غونډه په نیویارک ښار کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ډاکټر فرامرز تمنانن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا خبرې د آسیا زړه هیوادونو د کابل د کانفرنس پر وړاندې شویو طرحو باندې چې پکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول یا سړي ټکي جوړوي د بحث لپاره ترسره کیږي.
تدابیر جدیدی که از طرف افغانستان در طول سال گذشته هفت تدبیر اعتماد سازی مطرح شده بود
دایوی پدوار غوندو که یواله هغه موضوعګانو چې افغانستان به مطرح کړی هغه به د افغانستان په ختیځ سیمو باندې د راکټي حمله منفی اغیزې او په فرهنګي ټولنیزو تجارتي او د خلکو ترمنځ پاړکو کې د خند رامنځته کیدل دي چې ان په چې دا بل دی لامل هم شي چې د افغانستان د سولې راتلونکي خبرې هم لزن سره مخ کړي. ویل کېږي چې دا غونډه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په مشرۍ په نیویارک کې جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو غونډه درې میاشتې مخکې د لسګونه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوه. د کونړ د مروري پر ولسوالۍ نن سهار یو ځل بیا د ناټو د ځواکونو په هوایي بمباري کې دوه تنه وژل شوي. د کونړ د امنیت قمانداني ویاند شیرولی سمیم ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوي کې د سیمې یو انجلۍ او د انجینیر باجوړي په نامه پاکستاني وسلوال طالب شامل دي. دغه بمباري د کونړ د مروري پر ولسوالۍ د چنار په کلی شوي او تر دې دمه د ناټو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې بیا تیر شپه د پاکستان له لوري اویا فیر مرمۍ د کونړ د دنګام په ولسوالۍ لګېدلې دي. د کونړ د امنیت قمانداني ویاند شیرولی سمیم وایي د دغه مرمۍ د لګېدو له امله دوه موټره او دوه دوکانونه ویجاړ شوي، خو ځاني زیان نه دی اوښتی. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون سلګونه محصلین نن د دویمې ورځې لپاره د سوله ایز لاریون له لارې د استاد برهان الدین رباني په نوم د دغه پوهنتون له نوموونې سره مخالفت وښود. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون تېره اونۍ د وزیرانو شورا په غوښتنه او د ولسمشر حامد کرزي په ځانګړي فرمان د استاد برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. دغه پوهنتون لاریون کوونکو محصلین د محصلین د چشمیر شاوخوا سلګونو تنو ترسیږي. د ملي شورا مخې ته ورغله او له ملي شورا یو غوښتل چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون نوم دی نه بدلیږي. د یو ویل چې د ولسمشر دغه فرمان اکاډمیک ارګانونو ته سیاسي بڼه ورکوي. او په فاریاب کې د دولت ولستنه وسلول مخالفان د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي دي. د فاریاب د سولې د پروګرام مسؤل مولوي جمالي ازادي رډي ته ویلي چې دا کسان په پاکستان کې روزل شوي او له څلورو کلونو راپدې خوې د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول. ویل شوي چې تر دې دمه په فاریاب کې 200 وسلوالو کسانو د سولې بهیر ته غاړه ایښې وه. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کورونی خبرونه هم دومره. بهرني خبرونه له حمید مومن څخه واوري.
لا صفی الله ستانکزی څخه په مننه پاموکړې د سیمه او نړۍ سو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکو د واشنې په بدل کې 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه اعلان کړه. د ریلوې مرکزی وزیر غلام احمد بلور پرون په پیښور کې خبري اعلان تو ویل د تیار ده چې دغه اندازه پیسې له خپل جیبه ورکړي. د طالبانو او القاعده ډلې غړو ته هم بلنه ورکړه چې د په خبره په دې غوره عمل کې برخه واخلي. په شخصي ډول په امریکا کې جوړ شوی یو فلم چې ویل کېږي د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی، په وروستیو ورځو کې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وپارول. په بنگلاديش کې هم نن د هغه فلم په اعتراض کې چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی عمومي اعتصاب دی او ټول ښوونځي او کاروبارونه بند دي. دا اعتصاب د بنگلاديش د محافظه کار اسلامي ډلو په غوښتنه پیل شوی. د شنبه په ورځ د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ له اخو ډبرو سره چې پکې یو شمېر مظاهره کوونکي ژوبل او ونیول شول په پلازمینه ډاکه کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی دی. د ایران ته پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور د حکومت پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو په جرم نن د شپږو میاشتو لپاره زندان ته واستول شوه. فایزه هاشمی د شنبه پر ورځ لندن ته له یو سفر وروسته ونیول شوه. نوموړی په جنوري میاشت کې محاکمه او سزا ورته اورول شوی و، خو د پلار د مداخلې له وجې زندان ته نه واستول شوه. میرمن هاشمی د پارلمان پخوانی غړی، د ښځو د سپورت د فدراسیون پخوانی مشره او د ښځو د حقوقو مدافع وکیله وه. د زندان سزا سربیره نوموړي ته د 15 کلونو لپاره له سیاسي، کلتوري او ژورنالیستیکي فعالیتونو څخه هم د لرې پاتې کېدو سزا ورکړل شوې ده. چارواکو د فایزې د ورور مهدي رفسنجانی د نیولو غوښتنه هم کړې چې تمه ده په بریتانیا کې له زده کړو وروسته نن ایران ته ستون شي. ویل کېږي چې د 2009 میلادي کال له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په پارولو کې ښکېل وو. د مصر ولسمشر له امریکا غوښتنه کوي چې له عربي نړۍ سره په خپل چلند کې بدلون راولي، سو وکړي شي چې خپل اړیکې ښې کړي او له مصر سره خپل ائتلاف ورغوي. محمد مرسي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته روانېږي، له نیویارک ټایمز سره په خپل مرکه کې وویل چې امریکا د ټکس ورکونکو په پیسو ځانته د سیمې د خلکو کرکرانی ولیده. نیویارک ټایمز لیکي چې مرسي په خپلو د خبرو سره په سیمه کې له مستبدو حکومتونو او له اسرائیل څخه د امریکا د غیر مشروط ملاتړ اشاره وکړه. د مصر ولسمشر په منځني ختیځ کې د عرب پسرلي له ولسی انقلابونو څخه د ملاتړ لپاره د باراک اوباما ستاینه وکړه، خو د فلسطین په حالت اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې هیواد له ګاونډي مصر سره د سولې په هغه تړون کې بل بدلون سره موافقه ونه کړي چې په 1999 میلادي کال کې لاسلیک شوه. په 2011 میلادي کال کې د حسن مبارک له لرې کول وروسته د مصر د ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین په ګډون اکثره سیاستوال په دې تړون او د سینا په سیمه کې د مصري ځواکونو د شمیر په اړه د لګول شوی محدود د بدلولو غوښتنه کوي. مصري مشران وایي چې په سیمه کې ناقانوني مخبزیاتې دوده او د مصري ځواکونو د هر ټاکل د دغه هیواد په خپلواکۍ یو نامنونکی تیری دی. د روان سپتمبر میاشتې په 21 نیټه د پولې په اوږدو کې درې وسلوال او یو اسرائیلي عسکر په یوه پیښه کې وژل شول. او چین د یکشنبه په ورځ هغه ټول پروګرامونه لغوه کړل چې له جاپان سره د خپل ډیپلوماټیکو اړیکو د سلوېختمې کلیزې د لمانځلو لپاره په پام کې نیولې وو. د سینهوا خبري اژانس د چین او جاپان د دوستۍ د ټولنې په حواله ویلي ده چې د مراسم به د سپتمبر د 28 نیټې پر ځای په یو بل مناسب وخت کې ترسره شي. دواړه هیوادونه اوس مهال د جنوبي چین د سمندر په سیمه کې د یو شمېر ټاپوګانو د ملکیت په سر چې اوس مهال د ټوکیو لخوا اداره کېږي په دعوه کې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ډیپلوماټیکو اړیکو د کلیزې د مراسمو لغوه کول نه دي تایید کړي. دواړه هیوادونه په وروستیو ورځو کې د سترو مظاهرو شاهدان و چې پکې یو بل د کړکېچ پر رامنځته کولو تورنېدل. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو وزیر د شکایت هرکلی وکړ. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون سلګونو محصلانو د دویم ورځې لپاره د سولیزې مظاهرې له لارې د برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون له نومولو سره مخالفت څرګند کړی دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د فل شوي پاتون جنگیالي وی چې تیر شپه په وسلوالو چې پاکستانی پوځیان د هغوی په نه هم پکې شاملو سخت حمله کړې ده.
چې په درې بجې طالبانو او دین خارجان له پاکستان راغلي او په حمله کړې، شدید مقاومت کوي ترڅو د موږ مجاهدینو مهمات تر هغه پورې مقاومت کوي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې وزیر غلام احمد بلور د هغه فلم د جوړونکو د وشل لپاره جایزه اعلان کړې چې ویل کېږي د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. پر روان خبرونه کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک په اړه هم رپورټ اوري چې مشر یې وایي اسرائیل به په تدریجي ډول ګواښونو څخه واوړي او پر ایران به برید وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ورس پروګرام لرو. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفا په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان له خاورې د حملو مسأله راپورته شي. د غونډه د روان میاشتې په شپږویشتمه نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې جوړیږي او د درې وړو هیوادونو د حکومتونو مشران به پکې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم دې موضوع په اړه شکایت کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان دولت ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دې وروستیو کې زور اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه مسله به د افغانستان لخوا له پاکستان سره په دوه درې اړخیزو غونډو کې مطرح شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فرامرستمنه د یکشنبې په ورځ وویل افغان دولت به د امریکا او بریتانیا په ګډون په دغه درې اړخیزو غونډو کې د دغه راکټي حملو د تاثیراتو په اړه اندېښنه وښيي.
از جمله یکی از مسائلی که
دای وای په دواړو غونډو کې یو له هغو مسائلو نه چې افغانستان به مطرح کړي هغه منفي تاثیرات دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو راکټي حمله په دواړو خيزو اړیکو لرلای شي. همدارز د هغو تاثیراتو یادونه به هم پکې وشي چې د دغه حملو لامل په ټولو برخو اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او لسی اړیکو په برخو کې د دواړو هیوادونو په روابط لرلای شي. په دواړو غونډو کې له بریتانیا او پاکستان سره د جمهور رئیس لخوا او د امریکا او پاکستان سره د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال جاوید لودین لخوا مطرح کیږي. د ښاغلي فرامرس پوینا په دغه دو غونډو کې یو په نیویارک کې له پاکستان او بریتانیا سره درې اړخیزه غونډه ده چې د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه کیږي. دا د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه ده چې لومړنۍ هغه په کابل کې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وای د دې ترڅنګ ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه یو بل درې اړخیز غونډه هم جوړه شي. خو چارواکو له پخوا ویلي چې د دغه ناستو د اجنډا اساسي ټکی بیا هم د افغانستان د سولې پروسه او په هغې کې د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅونه ده. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای جمهور رئیس حامد کرزی باید په دې غونډو کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه اسناد هم وړاندې کړي. په ولسی جرګې کې د کونړ استازي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول اسناد جمع واري شوي دي، ټول ارتفاع کاسي شوي دي چې کوم ځای نه څوک شته کېږي دا تثبیت شوي دي. پر حتی حساب د فور معلوم شوی دی ټول علاقه په تثبیت ده. دغه خپل اسنادونه په کار دی چې رئیس جمهور په اسنادو په شواهدو د پاکستان سره خبره وکړي او په دغه درې جانبه وکړي. دغه خپله خبره په داسې رقم شواهدو او د اسنادو په مدرک په اساس باندې خبره باید وړاندې کړي نه هوایي خبره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د بریدونو په اړه شکایت وکړ او ویل دغه حمله د دواړو هیوادونو اړیکې له خطر سره مخ کولای شي. که څه هم د افغانستان حکومت د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې کړې دي، خو دغه هڅو بې نتیجې پاتې کېدل اوس د افغان دولت لپاره د اعتبار په یوې مسلې ګرځېدلې او د خلکو انتقادونه یې پرې زیات کړي دي.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لخوا پر کونړ د پاکستان له لوري د حملو مسأله مطرح شي. بلورته د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی وکړ. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پنځشنبې پر ورځ امنیت شورا په غونډه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه موضوع په خپل اجنډا کې ونیسي او بحث به پرې وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پی رپورټ لري.
مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دي د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت لا ډېر جدي ونیسي چې پاکستان له دې کار لاس واخلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا په امنیت شورا کې د پاکستان د راکټي حملو له شکایت څخه ملاتړ وکړ. ښاغلي مسلم یار له افغان حکومت وغوښته چې باید د امنیت شورا له لارې پر پاکستان فشار ولي او له دې کار یې وګرځوي.
په ملي کچه مونږ ته ستونزې دي او بینالمللي موضوعات دي هغه بحث و مطرح او زموږ وزیر خارجه مسؤلیت لري چې د افغانستان نمایندګي وکړي. بالکل ستاسو د غږ سره زموږ غږ شریک دی او باید وزارت خارجه او خصوصا د افغان جمهور رئیس دغه موضوع په جدي توګه د نړیوال ټولنه کې خصوصا د امنیت شورا کې بحث کړي تر څو وکولی شو پاکستان فشار راشي او دغه توپخانې چې په اوس افغانستان په سرحداتو راځي دا بندې شي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د پنځشنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې د پاکستان له خبره د افغانستان پر ختیځو په ځنګړي ډول کونړ ولایت راکټي حمله څخه شکایت وکړي. شاغلی رسول ویل چې پاکستان د راکټي حمله باندې کې نو نه یوازې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې سي بلکې د سیمې پر هیوادونو به هم اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې ځینو غړو د بهرنی چارو پر وزیر انتقاد وکړ چې دغه موضوع باید تر دې په ډېر جدي ډول مطرح کړی وای. دوی له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې څخه په دې اړه د جدي همکاري غوښتنه هم وکړه. په خاطر دې ځینو سیاسي کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته انتقادونه کړي وه او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر په خپلې وینا کې د پاکستان له خاورې د حملو په اړه پوره ارقام او شواهد نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د افغانستان شکایت جدي ونیسي. د دې وزارت ویان مرسل فرامرز تمنا په دې اړه د یکشنبه پورس په کابل خبري اعلان ته وویل:
طبیعي است که در بیانیه هایی که وزرای خارجه یا مقامات ارشد
طبیعي ده کله چې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا نور مهم چارواکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل بیانونه وړاندې کوي نو د هیوادونو اساسي اندېښنې پکې وي او امنیت شورا هغه په خپل کاري پلان کې د یو هیواد د یوې اندېښنې په توګه په پام کې نیسي. زموږ هیله دا ده هغه اندېښنې چې افغان حکومت او خلکو د بهرنیو چارو د وزیر له لارې امنیت شورا ته وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کاري پلان کې د هغې شورا د یوې اندېښنې په توګه او د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د سولې او امنیت په خاطر په پام کې ونیول شي.
د راپورونو له مخې تر 15 میاشتو ډیر وخت کېږي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان ختیځ ولایتونه تر 500 په ډیر توغندې وشتل شوي او لا هم دوام لري. افغان حکومت دا موضوع داسې وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې یادوي چې د کونړ چارواکي وایي په تېرو دوو شپو کې دانګام ولسوالۍ او نورو سیمو ته تر 150 ډیر توغندې راغورځول شوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل د خونې او روزنې په هنتون سلګونو محصلینو د دویم ورځ لپاره د سولې مظاهره لاله د برهان الدین رباني په نوم د دې په هنتون له نومولو سره مخالفت خود مظاهره د یک شنبه په سهار د خونې او روزنې په هنتون له دروازې شروع د کابل په هنتون نه په پټه خوله 13 ملي شورا ته خپل پیغام ورسو. د کابل د خونې او روزنې په هنتون 13 د وزیرانو شورا په وختنه او د ولسمشر کرزي په ځنګړي فرمان د برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. د دې په هنتون ترمنځ تر شوې سړک هم د نوموړي په نوم نومول شوی دی. په دې اړه نور د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
د خوانې او روزنې په هنتون مظاهره کوونکو محصلینو چې شمیر یې شاوخوا سلګونو تنو ته رسیده د ملي شورا مخې ته ورغلل او له ملي شورا یې وغوښتل چې د دوی د په هنتون نوم دې نه بدلیږي. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر دغه فرمان اکاډمیک ارګانونو ته سیاسي بڼه ورکوي.
هیڅوک نشي کولی د په نامه باندې کې او موږ نه غواړو چې د نامه لاندې خپل تحصیل ته ادامه
ورکړو چې د تعلیم او تربیې د پوهنتون 80% شاګردان او محصلین نه دي اماده چې د پوهنتون تر نامه لاندې درس ووایي. په دې خاطر چې دا سړی وو یو حزب پورې تړلی سړی وو ټولې دنیا ته دا معلوم ده چې د څه وکړو څه ونه کړو.
تر باندې موږ نه غواړو چې دغه پوهنتون مرکزي د کابل د ښوونې روزنې پوهنتون د استاد برهان الدین رباني په نامه باندې شي.
او دغه یو دولتي پوهنتون د کوم شخصي پوهنتون نه چې یو اسم نوم پدې کې خو تل شي.
د مظاهره اصل کې د خلکو د اراده یو اظهار دی. د بعد مرغه چې حکومت د خلکو اراده ته احترام نه لري.
هغوی ګیله کوله چې حکومت ورسره د نوم په بدلون کې سلام مشوره نه ده کړې او وړاندیز یې درلود چې د نوم د بدلون په اړه دې په پوهنتون کې ټول پوښتنه وشي. محصلینو چې د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه پټه خوله مظاهره پیل کړې وه ویل یې چې خپلو سوله ییزو مظاهرو ته به دوام ورکوي او تر ارګه به ځي. د مظاهرو ګډونوالو ګواښ وکړ کچېرې غوښتنې ونه منل شي نو که په راتلونکي کې احتمالي خطرونه رامنځته شول مسؤلیت به یې د ملي شورا او هغه چا په غاړه وي چې د دوی غوښتنې نه مني. د محصلینو استازي د ملي شورا ودانۍ ته نو تلاو د شورا له غړیو سره یې د نوم د بدلون په اړه خبرې پیل کړې. د ملي شورا یو شمېر غړیو هم د دغو محصلینو غوښتنې پر ځای بللې دي. دوی وایي چې باید د اکاډمیکو ځایونو ملي او پخواني نومونه وساتل شي. د ولسي جرګې استازي رمضان بشر دوست د محصلینو مظاهره پر ځای وبلله او ورنه یې وغوښتل چې مظاهرې باید سوله ییزې وي.
د دولت نه غواړم، د افغانستان د پارلمان نه غواړم چې د دوی غږ واوري، منطقا د دوی سره برخورد وکړي، د دوی خواستونه باید واوري او تاسو هم هیڅ وخت خشونت مکوئ.
کړل.
ښاغلی بشر دوستو ویل د هغه چا نمونه باید په ملي او اکاډمیکو مرکزونو کې نه ښودل شي چې د کابل ښار په یوه څنډه کې اتل خو په بله څنډه کې همدا کس بل ډول پیژندل کیږي. خو افغان حکومت د سولې د عالي شورا وژل سوی رئیس برهان الدین رباني د سولې شهید نومولی ده او د نوموړي د لومړي ترین په مراسمو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې تیر شوی سړک د نوموړي په نامه کړل. که څه هم د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو د دې پوهنتون د نوم له بدلولو سره کلک مخالفت ښیي، خو ځینو نورو محصلینو ته دا کومه جدي مسله نه برېښي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د خپل ارشد تخنیکی پوسټ لپاره د آی ټی او ماهر کارکونکو ته اړتیا لري. د دې تخنیکی پوسټ لپاره دا شرایط لازمی دي: په نتورکینګ، ایدرنیټ، ټی سی پی آی پی کې مهارت، د سیسکو نتورکینګ ډیوایسز په وسایلو کې مهارت او د سیسکو نتورکینګ په برخه کې سند، د ونډوز وم په شمول په ونډوز او د 2003 او 2001 ونډوز سرورونو په برخه کې مهارت، د برېښنا د سیسټمونو لکه جنریټر، یو پی ایس، لاین کنډیشنر په اړه معلومات، د موبایل په ځانګړي توګه د اندروید سیستم په برخه کې مهارت، د وی ایس ای ټی په اړه ابتدایي معلومات، په انګلیسي ژبه د لیکلو او خبرو په برخه کې پوخ مهارت، د آډیو ویډیو کوډیکس او سټریمنګ په برخه کې مهارت. لطفاً خپل درخواست د خپل کاري او تحصیلي سوابقو سره روان کال د میزان د میاشتې تر اومینټې پورې په کابل کې د ازادي راډیو دفتر او یا په دې ایمیل ادرس واستوي: ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ډاټ اورګ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي پاتسون جنگیالي وایي چې تېر شپه له وسلوالو طالبانو سره نښته شوي چې په نتیجه کې ترې شل زیات وسلوال طالبان وچل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. پاتسون کوونکي وایي په نښته کې د دوی له ډلې هم څلور تنه وچل شوي او درې نور ژوبل شوي. سید شاه سقیم په لسیمې رپورت لري.
د اندړو پاتسون کوونکي وایي چې د دریو سو تنو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو تیر شپه د اندړو ولسوالۍ په کونسف سیمه کې د دوی پر جنگیالیو برید کړی دی چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته هم شوې ده. په دغه نښته کې پاتسون کوونکي د خپلو څلورو تنو وژل کېدل او د دریو نورو ټپي کېدل مني، خو وایي چې له مخالف لوري څخه یې تر شلو زیات وسلوال وژلي چې د شپاړسو جسدونه یې اوس هم د جګړې په میدان کې پراته دي. دوی وایي په وسلوالو طالبانو کې پنجابیان، وزیر او پاکستان نی پوځیان هم شامل وو چې تر نخته ورسته په سیمه کې د کلیوالو دوو کورونو ته اور هم چولای دی. په اندړو کې د ولسی پاتسون مشر فیضان الله فیضان وایي چې څور ځوړاندې له امنیتي چارواکو ته خبر ورکړی وو چې ګڼ شمېر پاکستانی پوځیان او وزیر طالبان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي او پر دوی د برید تابع لري، خو وایي هیڅ چا یې مخه ونه نیوله. دی وایي نخته په دریو بجو پیل شوې وه چې تر سهاره یې دوام درلود. د ده په خبره په نخته کې د قومندان مستانه په ګډون د دوی څلور تنه ملګري وژل شوي او درې نور ټپیان دي.
ځینې خارجیان چې له پاکستانه راغلي وو، په دې ورځو کې مو مقرر راپورونه امنیتي ارګانو ټولو ته ورکړي وو او هغه کنسپ کلي حمله کړې او د حملې په نتیجه کې شدید مقاومت کوو تر څو زموږ د مجاهدینو مهمات تر هغو پورې مقاومت کړی او له کلي او خلکو یې دفاع کړې وه. ولې متاسفانه د جنګ په جریان کې مهمات ور خلاص شوي وو، زموږ څلور تنه مجاهدین شهیدان شوي، درې تنه سرچي زخمیان دي. د کلي سپین ږیري دوه درې کسان له ځانه سره بیولي دي طالبانو، او هلته یو کور ته ور رسولی.
فیضان وایي په نښته کې تر شلو زیات وسلوال طالبان هم وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د ده په خبره اوس هم د جګړې په میدان کې د شپاړو سوتنو وسلوالو جسدونه پراته دي. دی وایي وسلوالو تر نښته وروسته په سیمه کې دوه کورونو ته اور هم اچولی او د کلي څو تنه سپینګیري یې هم له ځان سره وړي دي. خو بله خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې طالبانو تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په دریو کلیو کې د پاتسون په جنګیالیو بریدونه کړي، د قومندان مستانه په ګډون یې څلور تنه پاتسون کوونکي وژلي، یو شمېر یې ژوبل کړي او د دوی یو تن طالب ژوبل شوی دی. دی وایي هغه کورونه چې اور یې اخیستی دی د پاتسون کوونکي که پوستې وي او پکې پرتو لرګیو د نښتې پر مهال اور اخیستی دی. مجاهد دا هم نه مني چې طالبانو کلیوال سپینګیري له ځان سره وړي دي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سیمې اوسیدونکو د طالبانو پر ضد وسلې اخیستي دي او د دغې ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي، خو حکومت تر اوسه پورې له پاڅون کوونکو ته د پردیو په سترګه ګوري. د غزنی حکومتي چارواکو د دې پر ځای چې د پاڅون کوونکو مرسته وکړي تر اوسه یې هڅه کړې ده چې په یوه نه یوه توګه یې له پښو وغورځوي. د غزنی نه په ځینو نورو ولسوالیو کې حکومتي چارواکیو د پاڅون کوونکو د بدنامولو په موخه اربکیان په دندو ګمارلی دي چې هغوی د سیمې پر اوسیدونکو تیاری کوي او غواړي په دې توګه په نورو ولسوالیو کې خلک له پاڅون کوونکو څخه زړه تورې کړي. پاڅون کوونکي وایي که سیمه له وسلوالو پاکه شي او سوله راشي د اوسنیو چارواکیو ګټې له خطر سره مخ کیږي، ځکه نو د دوی مخه نیسي.
و امر دل چې د غزنی په اندړ کې د وسلوال طالبانو او د غلطه د ولسی پاتون له د جنگلو ترمن جګړه شوې ده. پاین حال کې د غزنی دولتي چارواکي وي چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنۍ او کورنۍ او سرتیرو عملیات کړي چې په پایله کې د حقانی شبکې یو لس وسلوال وشل شوې دي. پاکستان د پاکستان په مرکزی حکومت کې وزیر غلام احمد بلور د هغه فلم د جوړونکو د وشل لپاره جایزه اعلان کړې چې ویل کېږي د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. نېشنل عوامي ګوند چې د وزیر له مهمو چارواکو څخه دی او د پاکستان صدر اعظم دا اعلان رد کړی، ویلي چې دا د سرګندونې د بلور خپل دریځ ښیي. د پاکستان د اورګاډي وزیر دا جایزه ورسره هغه اعلان کړ چې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د فلم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اورګاډي وزیر غلام احمد بلور د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد د فلم د جوړونکو د وژنې په بدل کې $100,000 جایزه اعلان کړه. بلور پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د دې جایزې پیسې به د خپل جیب ورکوي.
نن زه اعلان کوم که څوک دا کفر ویونکی چې سپیڅلی پیغمبر ته سپکاوی کړی ووژني، زه به هغه سړي ته $100,000 جایزه ورکړم.
بلور له هغو ډلو څخه چې د پاکستان حکومت یې پر ضد د جګړې ژمنه کړې هم وغوښتل چې په دې ثواب کې برخه واخلي.
طالبان بایو کو او القاعده کې بایو کو بھی
طالبان ورونو او د القاعده غړو ورونو ته بلنه ورکوم چې دوی هم له نورو مسلمانانو سره شریک سي، او که دوی یا بل هر څوک په دې کار کې بریالي سول نو زه به هغو ته $100,000 جایزه ورکړم.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن عوامي نېشنل ګوند چې غلام احمد خان بلور له مهمو مشرانو څخه دی، د دې اعلان په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا اعلان د دوی د ګوند له پالیسۍ سره په تضاد کې دی. د ګوند مرکزی وایند سناتور زاهد خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دوی ګوند ای ان پی او خیبر پښتونخوا لاله پخوا د تشدد او افراطیت ښکار شوی او دوی په عدم تشدد عقیده لري.
ورجې ټول نه خیال چې زمونږه د پټې د پالیسی نه خولي کټو سره یې مې نو فادم تشدد کړو کار یو او مونږه په قانون او معنی یقین کو اجي سیم چې کوم بیا د کړې چې څنګه د نو مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دی مونږ یې هغه په بل د خپل عملات څه ویلې د ما خیال دم ده رنګ اجي سیم په خپل جذبات باندې قابو نه دی ولې چې کوم سینا لیټر دی چون کی دا کم ګستاخانه د مضمون چې رقم حرکت کړی دی دا مسمتی او د سزا به کار لا
لبلخوا. د پاکستان صدر اعظم هم د خغلی بلور دا وینا غندلې او ویلي دي چې دا د پاکستان د حکومت رسمي پالیسی نه بلکې د بلور خپل نظر دی. د اسلام د ستر پیغمبر پر ضد د فلم د جوړولو په وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پراخ اعتراضونه وشول. د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې اعتراضي مظاهرې وې. له خیبر تر کراچۍ پورې په لویو او وړو ښارونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې د وروستي راپورونو لمخې 90 وژل شول او تر 200 زیات ټپیان دي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک اټکل کوي چې اسرائیل به په تدریجي ډول د غواخونو له حد څخه په خواړوي او پر ایران ببرید وکړي. داسې اوازې تودې شوې چې اسرائیل به په نوومبر کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې پر ایران هوایي برید پیل کړي. سالم محمد صالح د رويټرز خبري اژانس رپورت جزئیات اوروي.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک کمانډان محمد علي جعفري یو خبري کانفرنس ته وویل کچيري د اسرائيل يهودي هواد داس یو اقدام وکړي ویجاړ بسي. کله چې د ایران پرټمي تاسیساتو د اسرائيل د حمله د غواش پاړه له جعفري څخه پوښتنه وسوه، د په جواب کې وویل د دې غواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره دښمنۍ جديده او قرار قرار به دغه دښمنۍ او خصومت په فزیکی شخړه واوړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب کمانډان په خپل سرګندونه کې زیاته کړه موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کومبریډ په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو. موږ په لوړ دفاعي توان سره خپل او د هغو هیوادونو دفاع کولای سو چې زموږ مرستې ته اړ دي. د جعفری له خوا دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي مشرانو د ایران په وړاندې خپلې سرګندونه زیاتې کړې دي. د خپل خبرو کې ویلي اسرائیل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي خو څرګنده نه ده چې کله. اسرائیل په 1981 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې وه. دغه ورځ یې په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او ګواښ یې کړی که چیرې ډیپلوماتیکې هڅې ونه توانېدې ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغسې حمله کوي. ګومان کیږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران ګواښ کړی که چیرې ورباندې برید وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پوځي اډو حمله وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورېدلې. مې بجې شوې له حمید مومند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سبا د افغان حکومت په مشرۍ د اسیا د زړه هیوادونو یو غونډه په نیویارک کې جوړیږي. د کونړ په مرور ولسوالۍ نن سهار ناټو ځواکونو هوایي بمباري کړې چې دوه کسې وژلې دي. په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلینو د استاد رباني په نامه دغه پوهنتون د نومولو د نوم د بدلولو په غبرګون کې د دویمې پرله پسې ورځې لپاره خپل اعتراض ته دوام ورکړی. د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې 1,00,000 امریکایي ډالرو جایزه اعلان کړې او طالبان او القاعده ته هم بلنه ورکړې چې د په وینا په دې نیک کار کې برخه واخلي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور د حکومت پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو په جرم نن د شپږو میاشتو لپاره زندان ته واستول شو. په بنگلاديش کې هم نن د هغه فلم په اعتراض کې چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی عمومي اعتصاب دی او ټول ښوونځي او کاروبارونه بند دي. د مصر ولسمشر له امریکا غوښتي چې له عربي نړۍ سره په خپل چلند کې بدلون راولي سو کړی شي چې خپل اړیکې ښې کړي او له مصر سره خپل ائتلاف ورغوي. او د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې هیواد له ګاونډي مصر سره د سولې په حق تړون کې بل بدلون سره موافقه ونه کړي چې په 1999 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو د خبرونه پاتې برخه روختیا د شون شتمنی ونیس پروگرام ته ځانګړی شوی دی چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر خراغلی. د نن پروگرام مو د ماشومانو په سویت غزي باندې دی. د ملګرو ملتونو وروستي راپور په افغانستان کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزواکۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. وایي چې په جنوبي سیمو کې د سویت غزي پیښې ډیر زیاتې شوې دي. دا چې وایي سویت غزي د څه شی دی، د ماشومانو پر روختیا څه اثر کولی شي، او د ماشومانو کورنۍ میندې پلرونه او نور غړي څنګه کولی شي چې ماشومانو سره مرسته وکړي او دوی له خطرونو وساتي. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د اونۍ په همدې موضوع باندې دی. په دې اړه د معلوماتو لپاره مو ډاکټر صاحب محمد همایون لودین چې د افغانستان د روغتیا د وزارت د تغذیه د څانګې مشاور دی رابلل دي. ډیر ښه راغلی ډاکټر صاحب ازادي راډیو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره خپل ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د ازادۍ رادیو څخه ډیره مننه کوم چې مهمه موضوع ته نن توجه کړی دا او په خپل پروګرام کې شامل کړی.
جنتی اوسې د مخه تر دې چې اوریدونکو د سویت غزي په اړه پوښتنه وکړي او ستاسو لارښوونې واوري، نو د افغانستان د ماشومانو د روغتیا په اړه بلمړی د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سیند راټول شوی معلومات واوري.
د ملګرو ملتو د سازمان په وروستي راپور کې ویل شوی چې د هیواد د جنوبي ولایتونو شاوخوا 1,000,000 ماشومان د سوی تغذی یا خوارزواکۍ لستونزې کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان راپور جنوبي ولایتونه او پتیره د کندهار او هلمند ولایتونه په ګوته کړي او وایي چې د دې ولایتونو هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دی په هر دریو کې یو د سوی تغذی لستونزې سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت سره لدې چې په دې حقله د تدابیرو خبر ورکوي، خو د کندهار ولایت ځینې خلک هم وایي چې ماشومان یې له یادې ستونزې کړیږي.
سمی اولاد نمې د رنده ولسوالۍ اوسېدونکی ولای څومر مخ کې به کښنې پیدا سو ساتو میاشې دی. هغه چې ډاکټر ته بوتلی وای بایدا کښنې دی مریض دی، د ته ډېر خوراک وکړي، نظمو اقتصاد هم خراب دی. څوک بس
مانو موسا زوی می درلود، هغه زوی می ډېر مریض و. چاته مو ډاکټر ته مو بوتلی ولا ول داول سوی تغذی لري، هر ورځ مو ډاکټر ته بیول ډاکټرانو ګرځ دغه نتیجه ورکا.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې هغه ولایتونو ته چې وچکالی او طبیعي پیښو زیانمن کړي یو ډول ویټامین لرونکي مواد ورسولي چې لوړو سره ګډیږي او کولی شي چې د ناروغیو په وړاندې د خلکو مقاومت زیات کړي. ځینې خلک وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي هم په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. کارپوهان وایي د عامې روغتیا وزارت د ناامنیو له امله نشي کولی چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
خان محمد سیندو و برو په دغې خپرونې کې ډاکټر صاحب همایون لودین به معلومات راکړي د سوی تغذی په اکله باندې او دا چې دغه ځانګړی پروګرام چې د افغانستان د روغتیا وزارت لري چې وایي ویټامین لرونکي مواد لرو سیمو ته لیږي، دا به هم واوري چې دغه مواد تاسو څنګه ترلاسه کولی شي، خلک یې څنګه ترلاسه کولی شي. او په دغه وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې البته په دغه جنوبي او نارامو سیمو کې لکه کندهار او هلمند کې په هرو دریو ماشومانو کې یوی په سویت غزی باندې اخته دي. لږ وروسته به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو، معلومات بره کی تاسو هم کولی شئ په مستقیمه توګه باندې له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ. په د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ که غواړئ ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ. نو په کابل کې دوا د ټلیفون نمبر دی د ازادي رادیو، یو دا 0000 8225 بل نمبر دا 0909 203 50 40. او که اروپا ته ټلیفون کوئ نو څلور نمبرې دي په ډیر لږ تفاوت سره د اخیری څلورو نمبرو، یعنی 00 420 221 2 1 0 او یا هم همدغه عین نمبره په لږ تفاوت سره، یعنی 00 420 221 2 2 0 1 او یا هم 3 0 1 او یا هم 4 0 1 باندې ټلیفون وکئ او مستقیما له ډاکټر صاحب همایون لودین څخه پوښتنه وکئ. د مخه تر دې چې ستاسو ټلیفونونه راشي او له ډاکټر صاحب پوښتنه وکئ، خو بده یې چې په لنډو دا پوښتنه اول وکړو چې ډاکټر صاحب همایون، دا چې مونږ وایو سوی تغذی یا یو ډاکټر یو مور پلار ته وایي چې دستا ماشوم سوی تغذی دی، د دې معنا څه ده؟ یعنی په ماشوم باندې څه چل شوی دی؟
یقینا چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده. زمونږ په ټولنه کې د سوی تغذیه په اړه باندې یو ډول معلومات موجود دي او ځینې وخت کې موږ دا معلومات په صحیح توګه نشو استعمالولی. سوی تغذیه د نوم نه معلومیږي چې بده تغذیه، سو بد ته وایي تغذیه بده. یعنی موږ که دا تعریف کو نو دا وایو چې د غذا زیاتوالی او کموالی او یا د وزن زیاتوالی او کموالی دواړه ته موږ سوی تغذیه یا خوارزوکی وایو. نو په دې معنا چې موږ دوه قسمه سوی تغذیه پیدا کړه، چاغ خلک هم سوی تغذیه دي او خوار خلک هم سوی تغذیه دي. یا د خوړو زیاتوالی هم د سوی تغذیه باعث ګرځيږي او د خوړو کموالی هم د سوی تغذیه باعث ګرځيږي. دا چې موږ د سوی تغذیه تعریف لمخه وس تقسیماتو کو نو غټ دوه ډولونه سوی تغذیه موږ لرو، چې یو ته موږ زر یا حادث سوی تغذیه وایو، چې ناروغ فورا مریض دی او په شفانه کې باید هغه بستر شي، دا یو حادث سوی تغذیه ده، حادث شدید سوی تغذیه ده. چې دغه ماشومان یا واز دی ویلی شوی وی او په عامه ژبه که موږ ویو هډوکي او پوستکی پاتې وي، هډوکي د ماشوم پورې کلک نښتې وي او حتی تر دې پورې ځینې ماشومانو کوناټي پوستکی په داسې ډول ښکاریږي لکه یو زوړن پتلون. نو که چیرته ماشوم وګورو چې په داسې شکل وي چې د لاس او خپو پوستکی د هډوکو پورې کلک نښتې وي، هغه وخت چې یو ماشوم باید ولري نه په پنډیو کې شته او نه په لاسونو کې شته، او همدارنګه د دې ماشوم د وجود اغه ونه چې دا نسبت عام ماشومانو ته یا د دې همزولو ماشومانو ته قد یا ونه هم کم ده، نو دغه دواړه سوی تغذیه منګه په ټولنه کې لرو. چې دغه سوی تغذیه ته چې منګه قد یا ونه د یو ماشوم نظر نارمل ماشومانو ته یا عادي ماشومانو ته کم ونه لري، دې ته منګه مزمنه سوی تغذیه یا کرونیک مال نیوټریشن وایو. په دې معنی چې دا ماشوم د ژوند په لومړیو دوو کلونو کې د مور او پلار او د ټولنې او د روغتیایي خدماتو نه محروم شوی دی، په هغه وخت کې چې ته توجه نه کړې، په لومړي ساعت کې تر مور شیدی او تر دوه کلو پورې د مور شیدی نه دی ورکړی شوی، دا ماشوم قد سوزیدلی دی او قد ټیټ دی.
کچیرته دغه ماشوم په دو کالو کې مونږه ونه شو کولای چې دغه حالت څخه وساتو، یعنی اډوکی او پوستکی څخه وساتو، او د اډوکی او د پوستکی ترمنځ کوم غوخه چې دغه ماشوم ضرورت لري او پوستکی او اډوکی ترمنځ هغه ولري هغه نه لري، نو دغه ماشوم د دو کالو نه وروسته په ډیر ستونزمن شکل په ډیره خوارۍ او په ډیرو هڅو باندې دا ماشوم بیرته خپل نورمال حالت ته راځي. خو ډیر کم ماشومان داسې دي چې ونه یې بیرته نورمال حالت ته رسېدلې ده. چې په افغانستان کې 80% د 15 کالو څخه کم ماشومان تقریبا 80% پورې مونږ په دغه مزمنه سوی تغذیه لرو چې قدونه د خپل نارمل حالت څخه کم دي. او نړیوالې لیکنې چې مشهور لانسټ یو لیکنه ده چې معتبر معلومات خپره غلې کی، کچیرته یو کوچنی د مزمنې سوی تغذیه باندې اخته وي هغه نور ویټامینونه هم په خپل وجود کې کم لري، چې یو د هغې نه مونږ او تاسې زینک ویلی شو چې اکثره د اسالاتو څخه که دا سوګولې دي هغه مخنیوی کیږي که دا کم اسالات زیات وي. نو کچیرته یو نفر په مزمنه سوی تغذیه اخته وي د هغې وجود کې ډیر سیستمونه ناروغه او غیر رسیدلی وي، نو دا ماشومان په رنګارنګ ناروغي وخت کېږي چې د دې حافظه ضعیفه وي، د دې د وجود مقاومت ضعیفه وي، او د وجود د مختلفو برخو غټوالی یا رشد یا پرمختګ په قرار مخې ته ځي، او بالاخره دغه کوچنی کچی ته غټ شي او یو مورتی جوړ شي او 1.5 سانتي متر نه قد کم وي، دې ته بیا موږ سوی تغذیه وي، بیا دا مور سوی تغذیه ده. او دغه یو سیکل یا یو دوران د سوی تغذیه همداسې ادامه پیدا کوي، او بالاخره زمونږ ټولنه کې د سوی تغذیه هغه اندازه چې ټوله دنیا وته متوجه ده او افغانستان په ټوله دنیا کې په بدترین حالت سوی تغذیه اختر په ځانګړي ډول د میندو د ماشومانو په سوی تغذیه، نو ټوله دنیا به همدې فکر کې ده چې افغانستان کې آیا خلک نور کارم کوي او که ټول د سوی تغذیه د مخنیوي په خاطر راوتي دي. متاسفانه چې مونږه په دې برخه کې په ډیر کم توجه سره یو
کورم ودان. ډاکټر صاحب د پروګرام په لړ کې به بیا په دې باندې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه باندې د دې علت څه دی، لکه تاسو دومره ډیره شمیره وښودله، لکه د ملګرو ملتونو په راپور کې په د جنوبي سیمو کې ویلي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو سوی تغذیه دی، او تاسو دا د بل دغه وښودو چې په عمومي توګه 80% دا د زنډنۍ یا مزمنې سوی تغذیه سره ماشومان مخامخ دي. نو په دې باندې به بیا لږ وروسته د خپلې تجربې راته ووایي که کوم خاص ریسرچ یا کومه مطالعه شوي غبم راته وایي چې د دې لتون څه دي په افغانستان کې کورنۍ د کې څومره رول لري. په دې برخه خبرې وکړي د مخنیوي لپاره به هم خبرې وکړي. یو اوریدونکو لرو اسکزی صاحب له کابل پښتنه لري، مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا پروګرام دی. رادیو هم لطفا لګې ټیټه کوي چې دا وعلیکم السلام کور دی ودان خراغلی
خوشاله وتی دا ډاکټر صاحب څنګه یو سوال زما یو راره تقریبا څلورنیم کال شاوخوا کې به عمر لري د جسم غانه البته متوسط دی او دا یې مور باندې خو نه راځي چې په ژمي کې په اوړي کې په یخ کې په ګرمي کې نو کوم ته به مو چې نو سمري را تر دې دا یم خولای وي دا واره دا یم خولای وي مرکه ولازم راهنمایي ډاکټر صاحب محترم راته وځي په جاړه.
ها زمونږه پروگرام د ماشومان او پسوی تغذیه باندې دی، په دې باندې به دا ستاسو پختنه ما یادداشت کړه. سکسې سیب د پروگرام په اخر کې به ډاکټر سیب حتمان در خپل نظر وایي چې دا ولې ماشوم سلور نیم کلن ماشوم ډیر خولې کوي او تندې هر کله د خولو ډک وي، په دې به هم د تلن معلومات درکې او لارښوونه به درکې. یو بل اوریدونکو لرو احمد الله احمدی له زابله، مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم احمدی سیب خراغلی
ډیر مننه تاسو ټول ته سلام وړاندې کوم په دې لرم چې جوړ او روغ یاست او شایسته او دومره په لړۍ او د محترم ډاکټر صاحب سره په جاکړه ده څنګه کوم چې اول خو په جاکړه معلومات واسي کوم مواد تاسو یې نه وي یعنی دا په کوم ځای کې باید افریدات یعنی خلک چې ملت یعنی چې افریدات او بل مدا پښتنه د ملمنو څخه دا په ماشمانو کې یعنی څنګه پیدا کیږي د وادر چې شته چې دا فرضاتي یعنی دا بیا چې راځي کوم به کې کبا یعنی بیا چې راځي دا څه ولې دا څه مننه شایسته
کور دی ودان پروګرام واوره ډاکټر صاحب په دې ټول موضوعاتو درته خبرې کوي. خیرالله پکتیانا اند خیرالله ټلیفون به واخلو به په سیف شو به ټلیفونونه نه اخلو او ورېدونکو پښتنه ته ځواب. خیرالله خرغلی له پکتیانا
خیر الله خیدری د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني وکړه.
دا موږ یو وړکی دی چې پنځه کاله غل لري عمر لري دا ون نه ډېر تیر دی او خوریږي غوټېږي نه بېخي ته بری ته نه ویرسي.
ته یې چې وګورې تا ته څومره د څومره عمر ښکاري؟ دا د پنځو کاله دی ته خو یې په عمر خبر یې. مثلا که همدومره ماشوم بل ځای کې وګورې څومره به درته ښکاره شي؟
عمر یې پنځه کاله دی.
یعنی وړوکی ښکاري د خپل عمر نه؟
بېخي داسې ځوانۍ نه خور دی هېڅ بری د ویتي نه راښکار کېږي. ډاکټر صاحب نه که په دې هکله معلومات وي موته چې ووایي.
ښه ډاکټر صاحب خامخا معلومات وکړي. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب کولی شي دا اوس پوښتنه وکړي چې د دوی بیا ډېر مصرف کېږي. که کومه پوښتنه لرئ وکړئ بیا وروسته به ځواب ورکړي. بیا اوریدل کیږي او دغه آواز چې بیرته واوریدل شي د زمونږ وخت هم ضایع شي او په خبره هم سم سره نه پوهیږو. ښه ډاکټر صاحب، دغه احمد الله احمدي ډېرې ښې پوښتنې وکړې له زابله، ویلي چې دغه د دې موادو پوښتنه وکړه چې وایي روغتیا وزارت برابر کړي دي خلکو ته په لرو سیمو کې. دا به لږ وروسته ورته ووایي، خو اوله پوښتنه دا ده چې د ده پوښتنه دا وه چې دغه خوارزواکي یا د ده په اصطلاح باندې دغه سویت غزي چې دا وایي دغه څنګه پیدا کیږي، د ولې یو ماشوم داسې کیږي؟
یقینا چې خوارزواکی سوی تغذیه چې تا کومه پوښتنه وکړه دا ډیر اسباب لري، خو زه به تا ته مهم ترین او هغه چې تاسې پکې کومک کولی شي تاسو ته ویم. هر سره مخکې مونږ یو لفظ استعمالو چې د لومړۍ زر ورځې د ژوند ژوند تیلی ورځې دي یا فرصت دی. نو که چېرته مونږ په لومړیو زر ورځو کې چې دې ته مونږ نه میاشتې د امیندوارۍ دي د مور او دوه کاله د ماشوم لومړني عمر دی چې دوه کلن کېږي، دغې ته زر ورځې مونږ ویو. زر ورځې د فرصت هغه ورځې دي که چېرته مونږ دغه د لاس ورکړي نو فکر وکړو چې تقریبا اویا نه تر اتیا فیصدو پورې هغه فرصت مونږ د لاسه ورکړو چې یو ماشوم مونږ روغ جامې ته وړاندې کړو. متاسفانه زه بیا اسباب درته په دې تاسف سره ویم چې زمونږ په ټولنه کې کله چې میندې امیندواره کېږي هغې ته د اوسپنې او فولیک اسید ګولۍ چې په ټولو کلینیکونو کې د اورا عامې روغتیا وزارت نه چې 2000 نه تر زیاتو کلینیکونه په ټولو ولایتونو کې شته او دغه ګولۍ په فری ډول او د اندازې نه زیات ورکول کېږي، څوک دغه ګولۍ میندو ته نه ورکوي.
یعنی میندې نه ځي کلینیکونو ته، نه ځي میندې دا ګولۍ نه اخلي،
نزی یا کلینیکونه میندې نزی یا سوګن پریدی یا وته دغه کار مهم نه کاریږي. زه د دې اهمیت دومره وایم که چیرته یو مور دغه ګولۍ وخوري، مور د کمخونۍ نه او همدارنګ ځینې نورې ناروغۍ دي چې د ویټامین او منرال له کمبود نه پیدا کېږي، هغې نه مخنیوی وشو. او کوم ماشوم چې پیدا کېږي دغه د مور د ذخایرو څخه هغې ته دغه ګټه ورسیږي او تر یوې مودې پورې هغې ته که دغه سې ویټامین کم ورسیږي نو هغې وجود مقاومت لري. او حتی کتابونه لیکي دغه ګولۍ کې فولیک اسید وجود لري، که چېرته یو مور فولیک اسید ګولۍ ونه خوري په حمل کې او د دې اولاد لور دنیا ته راشي او دا لور بیا 40-50 کلنه شي او دا اولاد راوړي، نو دغه لور به بیا ټول ولادتونه یا اکثر ولادتونه په جراحي عملیات کې لمنځه بخاطر ځکه حوصله د دې د هغه ولادت زیاته تنګيږي او مشکلات سره مخ کیږي. نو دغه ګولۍ نه یوازې مور ته بلکې 40 کاله وروسته هغه لور ته هم ګټه رسولی شي. دویمه خبره دا کوم چې مونږه باید د ولادت سره سم په لومړي ساعت کې هغه ورګه چې د قوي ضد میکروبي مواد لري، یعنی میکروبونه له منځه وړي، همدارنګه د ماشوم کلمې او معده قوي کوي او تر څنګ د ماشوم په کلمو کې چې کم غایته مواد د مور په ګیډه کې جمع شوی دي کله چې وته ورګه ورسیږي دا غایته مواد زر د کلمونه خارجيږي او ماشومی اطراح کوي یا لری کوي. کله چې دا لری شو نو ماشوم په زیړی نه اخته کیږي، چې په زیړی اخته نشو نو ډاکټر په ډاکټر به دغه ماشوم نه ګرځول کیږي او په لومړی اوسو ورځو کې به دغه ماشوم د دواګانو ښکار نشي. نو کله چې دینم د اورګو په واسطه باندې موږ ماشوم تغذیه کو چې درې ورځې پوري ټینګ لګ زیړ مواد دي اما ډیر زیات ګټور دي هم د غذایي
نه دا زیات میکروبي د کی ما غختل خبرو کوم تاسو ته لګ دم شي دغه د اورګو پاک اکلبانی یا د اول شو د چې په اول سورزو کې یا سخت کریم غونته شو دی په دې اکلبانی ډیر خلک کڅام چې یو څه فرق راغلی دی خو بیا هم ډیر خلک فکر کوي چې دا یو ناپاک شی دی فکر کوي وای دا دغه شو دی لکه کڼ غونته شی دی چې هغه موده کې چې ماشوم په نس کې و دا راټول شوی دی او دا باید لری شي نو د تاسو معلوماتو سره دا پته ولګی دی چې دا څومره مفید شی دی او باید ځای نشي او ماشوم ته ورکړی شي بله مهرباني وکړئ
بالکل دغه منګه ورګوتا او د تغذیه ټول متخصصین ورګوتا حیاتی مایع و یا د ژوند وب کچې ته یو ماشوم ته ورګو رسیدل تر دوه کال پورې باید دی ماشوم میده قوي او د هضم هغه قوه به ډیره زیات وي چې هر شی د ماشوم ته ورکی هغه نه پوره انرژي اخلي خو کچې ته په لومړي ساعت کې ماشوم ته ورګو شروع نشي دغه ماشوم مجبورن د مور یا د نیا یا د کور د بل غړي د لاس اورته نور خوړه لکه بادیان سپیرکی سپیغول او به او د نور خوړه ورکول کیږي چې د ماشوم معده بالکل بورا ورکی چې ماشوم معده د دې خوړو توان نه لري او ماشوم په لومړی ورځو کې په نس ناستي اخته کیږي او بل اخر د دې ماشوم هضمي سیستم تر کلونو کلونو پورې په بدبختی او اخته او ټول عمر دغه ناروغ کم خوړه چې اخري هغه نه پوره ګټنه شي غستلې نه یوازې چې ګټه نه اخلي بلکې دغه خوړه ورته یو قسم ضرر تمامېږي ځکه په دې باندې فشار زیاتېږي او معده هضم نه لري نو لومړی خبره خدا شو چې مور ته د حمل یا امیندواري په وخت کې مکمل تغذیه خو خواړه ورکړی شي او تر څنګه وتا دغه ګولې کلینیکونو کې چې ورکول کېږي دا ورکی او په لومړي ساعت کې ماشوم ته د ولادت نو ورسته په لومړي ساعت کې د مور شیدې چې ورګدي هغه وته شروع شي نو دغه ماشوم ته به ډېری ګټه ورسي چې روسه به هم ګټه به وي او تر شپږ میاشتو پورې یواز یو یواز د مور شیدې د ماشوم لپاره بس دي چې موږ وته یو سلاتیا ورزي وایو شپږ میاشتو ته موږ په تاکید ان یو سلاتیا ورزي وایو یو ساس کې او په ډیرو ګرمو منطقو کې هم ماشوم ته ضرورت نشته ځکه د مور شیدې اکثریت او بلري په دې ځکه زه یو خبره غواړم چې دا فایکم چې موږ مند ډیر ستونزې لري زه چې کلم لرسو صحو ته لاړ شم او مند ګورم یو قسم احساس د ډیر خفګان کوم چې کاش کې د ډیر زیات نفر ما سره یو کور په کور ګرځیدل وي مور ته له چې مورجانې یوازې ستا شو دي چې ستا ماشوم د خوارزواکۍ سوی تغذیه څخه ساتلی شي
نو د ازادي رادیو دا ډاکټر صاحب د ازادي رادیو دا د رادیو کور په کور خلک اوري او وایي هر څه چې لري میندته
نننن می دغه ارزو ان شاء الله یو ست اسه پر کیږي نو میندو ته بزما یو غوښتنه دی چې میندي باید کله چې شیدې ورکي آرام او په ډیر خوشاله توګه باید خپل ماشوم په غي کې داسې واچي چې ماشوم ته کله ګوري د احساس د خوشحالي وکړي ځکه شیدې د عصبي سیستم په واسطه باندې کنټرول او روزي د وجودنه او بل اخر کله چې د مور په سینو کې شو درې شي به یو بل عصبي سیستم دی هغه په واسطه خارجيږي کچې ته مور ناراموي وي او شیدې وچيږي او بل اخر ماشوم هم ژړي او د مور څخه هم شکایت اورو دویمه خبره ده کله چې میندې ماشوم ته شیدې ورکي کوشش باید وکړي چې یوې سینې نه کله ماشوم ته شیدې ورکي تر څو یې خالي کړی نه وي بلې سینې ته د ماشوم نه اچي ځکه د تغذیه د علم د نظره کله چې مور خپل ماشوم ته ګوري نو په دې وخت کې الهي افرازات دي چې خداوند مامور ته ورکړي هغه په واسطه د دوه ورځې نه نه شود افرازيږي او روانيږي کله چې شود روان شي نو مور باید دسیونه کې چې د یوې سینې نه ماشوم واخلي بلې ته واچي ځکه کچیر ته منګه د مور شیدې یو ګلاس په نظر کې ونیسو په یو وخت کې نو د ګلاس درې برخې وبدي یو اخیری برخه قوی ترین خواړه دي چې پاغه کې هغه خواړه چې ماشوم مور او قوی ستیا غشته مین دی اوله کې د غدری برخه وتور کی کله چې اخیری برخه ته ورسیږي است ماشوم یا لری کی یا بل سینې د واچي نو اصلي خواړو نه ماشوم محروم شي او د ماشوم معده ته هغه مواد چې ډیر مغذی ډیر ټینګ او ډیر قوی لري هغه ورنه پاتې شي او ماشوم معده ډکه شي 200 سی سی معده لري ماشوم هغه د نیم ګلاس او یو ګلاس نه کم باندې زمون ډکیږي بیا ډیر زریشتیا نه لري 2 یا 3 ساعتو کې هغه ته بیا خوړه نه ورکول کی نو ماشوم تش دو بوسه خبسه ګټه واخلي
نو معنا دا چې ډاکټر صاحب زه غواړم ځان پیپوي کوم بیا نو د دینه به معلومول شم چې دا نور میرمنې چې دا اوري دویم پیپوي شي یعنی تاسو مطلب دا دی چې دا د مور پتی کې چې شو دي د اوله برخه چې راځي ډيري او ډيره برخه یې وبدي به څومره چې دا ماشوم ډیر روي دي سره غاسلي هغه ټینګ غون تاریخ تیم چې ماشوم ته شو دوه ورکه نو اوله برخه یې وبل نه غون تر راځي او بیا چې لکه ماشوم ډیر ته وری وي نو روسته 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 بیا داسې ټینګ غونته شي، یعنی هغه اصلي مواد چې دی هغه هغه اخیری برخه کې دي. که ماشوم ډیر تی ته چې یو ډیر پی دی چې مطلب دا شی دی، زه وړم په دې باندې ځان پوی کوم، نو بیا دا میندې چې دا اوري په دې بیا اسانه باندې پوی شي چې ستاسو اصلي مقصد څه دی. ها یعنی یو دا چې تاسو ویلي چې ماشوم چې غږ کې نیسي باید ډېره مور آرامه وي، تاسو ویلي، او بل دا دی چې هغه ماشوم سره خپله مینه وکړي، هغه تاسو یې علتونه وویلي چې ولې او ماشوم ښه ډېر تیته به چې داسې نه چې یو دوه شی وي واچوي او بیا یې لرې کړي، بیا یې دې بل تیته کړي او بیا یې هسې ویزه لاړ شه، نو بس هغه ماشوم هسې اوبه لاړې شي. ښه
ډېر ښه خبره مو کړه. نو په دې برخه کې که چېرته شپږ میاشتو پورې هر درې ساعتو کې همدغه ستاسو چې څنګه ښه توضیح ورکړه او ډېر خوشحاله شوم، میندې پې هم انشاءالله پوه شوي دي، یوه سینه مکمله خالي کړي، دویم نوبت باندې که ماشوم په دې مور شو نو بلې سینې ته واچوي، که مور شوی و نو اوده به شي یا به غلی شي، که مور نو بلې سینې ته واچوي او هغه به ماشوم مور شي. یو ګټه دا شو ماشوم مور شو، دویمه ګټه دا شو کله چې سینه خالي شي نو هغې لپاره نور شیدې راځي، زر زر سینه ډکېږي او د مور شیدې زیاتیږي، یعنی څومره ډېر شیدې ورکی شیدې ډېریږي، نو هم ماشوم ته ګټه شو سمدست او د راتلونکي نوبت لپاره سینې بیا د شیدو نه ډکې او مور به شکایت نه کوي.
ډاکټر صاحب به نورې خبرې هم راته وکړي، ډېرې ښایسته خبرې هم وکړلې تر اوسه د زده کړل ډاکټر صاحب نه، چې د ماشوم د صحت لپاره او د خوارځواکۍ نه د ساتلو لپاره د ماشوم د هغه وخت نه چې د مور په نس کې وي پاملرنه ورته پکار ده. ډاکټر صاحب ویلي چې میندو ته پکار دی چې په وخت کلینیک ته لاړ شي، د فولیک اسید یا ګولۍ چې مفتی په کلینیکونو کې ورکول کیږي هغه واخلي، او هغه ورګ یا اول شوده یې وخودل چې هغه ډیر زیات مهم دي چې ماشومانو ته خامخا ورکړي شي. تر شپږو میاشتو پورې ډاکټر صاحب ویلي چې حتمان حتمان ماشوم ته خپل شوده ورکوي، او ویلي چې دا شوده دومره ښه دي چې یا ته اوبو ته هم حاجت نشته، او دا زر زرینې ورځې یا زر طلایي ورځې، یعنی دا هغه ورځ نه چې ماشوم د مور په نس شي تر څو چې دوه کلن کیږي، وایي چې ماشوم خاصې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې به ډاکټر صاحب نور خبری هم وکي. حیات الله له هرات را سره په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړه حیات الله. خراب نه
سلام ته تاسو خو او ډاکټر صاحب ته سلام وړاندې کوم. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څنګه دغه ده چې یو ماشوم چې دوه کاله یا دوه نیم کاله شیدې وری وخوري هغه څنګه دی، یا که شپږ میاشتې وخوري دغه پیدا کېږي، که دا دوه نیم کاله شیدې مکمله وری پیدا لري؟
ښه ډاکټر صاحب په دې اکله باندې درته توضیح درکړي. په مخکنیو پروګرامونو کې هم د ماشومانو ډاکټرانو دا خبرې کړي چې شپږ میاشتې معنا دا نه ده چې شپږ میاشتې پس ماشوم بیل کوي، وایي چې شپږ میاشتې وروسته بیا نور خوراکونه ورته شروع کوي. او ډاکټر صاحب په دې اکله باندې خپله نوره تبصره بیا وکړي، مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
زه دغه ورور موضوع ته هم همداز ما موضوع د خبرو او دغه خیر الله ورور پوښتنه هم وکړه حیات الله ورور. نو موږ چې وویل چې د شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې په تنهایي ډول باندې د مور شیدې د ماشوم لپاره بس دي، نور هیڅ قسم خوړو ته اړتیا نه لري. کله چې یو ماشوم شپږ میاشتنی شو، دا هغه ماشوم دی چې په تولد کې درې کیلو، کله چې شپږ میاشتنی شو دا ماشوم شپږ یو کیلو کیږي، نو دغه ماشوم د مور په شیدو باندې باید بیا هم تغذیه شي تر دوه کلنۍ پورې. خو د مور شیدې د دې ماشوم لپاره بس نه دي، او دغه ماشوم د مور شیدو تر څنګه نورو خوړو ته هم ضرورت لري. زه کله کله خپلو اوریدونکو ته او ځینې وخت کې خپلو ګرانو شاګردان چې کله موږ دغه ټریننګ ورکوو هغې ته دا وایم چې شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم فکر وکړي یو فامیل دی، پنځه نفري دی، په یو کورولا کې ځایېږي، خو کله چې دغه فامیل لس نفري شي مجبوراً ته ورته یو بله کورولا هم واخلي تر څو ټول پکې ځای شي. نو زما د کورنیو څخه دغسې غوښتنه ده، کله چې ماشوم شپږ میاشتنه عمر واوښتو د مور شیدې به بیا هم تر دوه کلونو پورې ادامه ورکوئ، خو تر څنګ یې یو ډېره مهمه ماده، ډیره مهمه موضوع چې هغه ته مونږه بشپړونکې خواړه وایو، یا غذای متممه وته وایو، یا کورنی خواړه وته وایو، باید ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې د مور د شیدو تر څنګه نور کورنی خواړه ورکړي شي، او په ډیر احتیاط سره باید د سیریلاکو او پوډري شیدو څخه ماشوم وساتل شي، ځکه د کیفیت له نظره ډیر ضعیف دي او د ضرر له نظره ډیر خطرناک دي. نو موږ او تاسو په دې باندې نور هم بحث وکړو، اما ماشوم د شپږ میاشتې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې باید کورنی متنوع او متوازن خواړه وخوري تر څو هغه تشه یا هغه خلا چې ماشوم د شپږ میاشتنۍ وروسته مخکېږي ورسره هغه په کورنیو خوړو ډکه شي. او دا خواړه باید نه داسې نه اوسېږي چې سار او ماښام غرمه لکه د غټاو نغونې ورکړی شي، بلکې متنوع کورني رنګارنګ خواړه باید مونږ هر ساعت یا هر دو ساعته بعد چې کلم کوچنین اوږې کېږي یو ماشوم د لږې احساس کوي هغې ته باید کور کې داسې خواړه ورکړی شي چې هغه ابګین نه اوسېږي بلکې ټینګ وي، چې په یوه قاشوغه کې ډېر غذایي مواد ولري، نه داسې چې یوه پیاله شوروا ورته ورکړو چې اصلي غذایي مواد پکې ډېر کم وي او نور ټورې اوبه وي.
کورم ودان ډاکټر صاحب، د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به د احمد الله احمد زیدی پوښتنې ته ځواب ووایي چې دغه ویټامین لرونکي مواد چې د روغتیا وزارت په ولایتونو کې د غذایي موادو سره ویشي خلکو ته د څه شی دي، څنګه مواد دي خلک څنګه ترلاسه کولی شي، او د سوی تغذیې د مخنیوي لپاره به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي، لارښوونې به وکړي کورنیو ته. ستاسو دی کور ودان وي د پروګرام په دوهمې نیمایي کې په همدې موضوع باندې بیا نور خبری هم کوو، او د هغه اندیښنو په اړه باندې به وغږیږي چې ولې په افغانستان کې دغه د سوی تغذیې پیښې دومره ډېرې زیاتې شوې دي، او د نړیوال البته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم په دې اکله باندې ویل شوي دي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې په هرو دریو ماشومانو کې یوې په سوی تغذیې باندې اخته دي. کورم بدن